د غرمې 12 بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربېره په یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګه د پاکستاني او نړیوالو رسنیو د مطالبو مهم ټکی درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بشیر غوخت. لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا روسي او باران او طوفان ځپلو خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي تر دې وروسته افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي او افغان ولسمشر اشرف غنی د هندوستان په دوره دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا روستۍ او باران او طوفان ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. د صوبی گورنر سردار مهتاب عباسی د متاثره سیمو دوره کړی دی. د وزیر اعظم له دفتره نننې خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شو کسان ته به 15 لکه او هر زخمی ته به 500 روپۍ ورکول کیږي. پرون د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبرلان ته وویل چې د صوبی په بیلابیلو سیمو کې د روسي او باراني طوفانونو له وجې خواشا 45 کسان وژل شوي او تر 200 ډېر زخمیان شوي دي. په همدې حال کې په ملکڼ او خواشا سیمو کې د زلزلې جټکې محسوسه شوي دي. خو چارواکي تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې په دغه زلزله کې کوم مالی یا ځاني زیان رسیدلی او که څنګه. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقونو لپاره کار کوونکي سبین محمود قاتلین به ونیول شي. په داسې حال کې چې د سند صوبې وزیر اعلی د نوموړي د وژنې د تحقیقاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی او د پاکستان پوځ دې برخه کې د مرستې وړاندیز کړی. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل پاکستان نه پخوا داسې وژنو کې ککړ کسان نیولي او نه هم داسې نښې شته چې په راتلونکي کې به دغسې څوک ونیسي.
موږ دا وژنه غندلې ده. دا مهم ویلي داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور رابیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیاله خلک دي یو په یو وژل کیږي. دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناک کیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي.
د یادونې وړ ده چې سابین محمود د تیر جمعې په ورځ تر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسلول لخوا ووژل شو چې په خپل دفتر کې د بلوچستان د غیب کړل شوو کسانو په اړه یو سیمینار یا مباحثه جوړه کړې وه. د هغې د مرګ پړه چا نه ده اخیستې. پاکستاني چارواکي وایي تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک یا د ګوتو د نښو د تصدیق بغیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه او دا کار یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري ګڼلی و. له همدې وجې افغان کډوالو ته سیم کارډونه نه ورکول کېدل. خو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وایي خورم علي مهران نن مشال ریډیو ته وویل
څنګه د پاکستانیانو لپاره دا لازمی ده چې د بایومیټرک تصدیق وروستو با سیم کارډ اخلي. نو دغه شان چې کم افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي او هغوی د پی او آر کارډ په ذریعه موبایل سیم کارډ اخستی وي او یا اخستل غواړي نو د هغوی لپاره هم دا ضروری ده چې د بایومیټرک تصدیق وروستو سیم کارډ واخلي. تر دې دمه د 15 زرو نه زیات سیمونه د بایومیټرک تصدیق وروستو افغان کډوالو ته جاری کړی شوي دي.
افغان کډوالو تر دې مخکې څو واره له پاکستانی چارواکو د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن د هندوستان د لوړپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. نوموړی پرون مازدیګر نوې دهلی ته ورسید. د ولسمشر له دفتره نننۍ خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی پرون ماښام دغلته د افغان زده کوونکو سره ملاقات وکړ او د هغوی ستونزې یې واورېدې. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی به په دې درې ورځني سفر کې د هندوستاني وزیر اعظم نریندر مودي او ولسمشر ترڅنګ د هندي تجارانو سره ملاقاتونه کوي او د چارواکو په خبره هغوی په پاکستان کې سرمایه کاری ته هڅي. افغان حکومت د کندهار لپاره ډاکټر همایون عزیزی او د هرات ولایت لپاره محمد آصف رحیمی د والیانو په حیث ټاکلی دي. په همدې حال کې د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر سمیم خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د موټرسایکل سورو وسلوالو په برید کې د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالقیوم پخلا زخمی شوی دی. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر 4300 ته رسېدلی دی. چارواکو نن وویل چې 8000 کسان زخمیان شوي هم دي. د اپریل په 15مه زلزلې ځپلې د 28 میلیونه نفوس لرونکي هیواد ته نړیوالې مرستې هم ورسېدلې دي. په کټمنډو او ځینو نورو سیمو کې په زرګونو خلک د سړکونو په غاړو او پارکونو او په نوبت په خیمو کې ویده کیږي. هسپتالونو کې ځای نشته او به خوراک او بجلی کمه ده چې له کبله د ناروغیو د پیدا کېدو ویره ده. هندوستان او چین لومړی هیوادونه دي چې نیپال ته یې مرستې لیږلي دي. پرون امریکا دغه هیواد سره د 9 میلیونو ډالرو اضافي مرستو اعلان وکړ چې ورسره یې نیپال سره د قدرتي افتونو د نظم لپاره مرستې 10 میلیونه ډالرو ته ورسېدې. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د پولیسو یوې ویاندې ویلي چې پرون د بوسنیا په مشرقي ښار زورنک کې یو ټوپک لرونکي سړي چې د الله اکبر چغې وهلې د پولیسو پر یو سټېشن برید وکړ او تر وژل کېدو مخکې یو پولیس افسر ووژه او دوه نور یې زخمیان کړل. الکساندر سیموجلوویچ زیاته کړې چې دا پیښه په سیمه ییز وخت 9 بجې رامنځته شوې ده. د قزاقستان په ختیځ ښار اتیرو کې یو عدالت یو تن ته د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په پلوي جګړه کې د برخه اخیستو له کبله د 3 کالو قید سزا اورول ده. د عدالت یو ویاند بوران بای غالیف پرون ویل د 8 کلن کس چې پیژندګلوي نه ده شوې له هیواد بهر په وسلواله شخړه کې د برخه اخیستو په جرم په 3 کاله بند محکوم شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اردوونکو خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو له هغو خلکو سره چې وروستیو بارانونو ځپلي د مرستو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د شبقدر یو اوسیدونکی چې په مور او پلار کوټره پرېوتې او مړ شوي او دی هم ټپي شوی د خپلې درملنې لپاره له حکومت د مرستو غوښتونکی دی.
سر می لگیدلی سیمه خور لگیدلی سر لگی اورندار می لگیدلی بس یو کس نیم راغلو اغه سه لگ ډیر سوس وروړو.
په پیښور کې د موسمیاتو محکمې او چارواکي وایي ډیره ګرانه ده چې د ناڅاپي طوفاني بارانونو په اړه وړاندوینه وکړی شي.
فیسټل په خشکۍ باندې جوړ شي زر جوړ شي او دا همدغه وړ نقصان کوي څومره چې په پیښور کې وکړي.
اول شمالي وزیرستان به کور کلی شي خلک وایي د حکومت دا غوښتنه نشي منلای چې ګنل هیواد سره د وفادارۍ سوګندې ورسره پورته کړي.
ډیر زرا وزیر په دې باندې کېناستل او فیصله یې وکړه چې یاره دا موږ نه څه برداشتولې او قانوني قبایلو ته هم دا کې وګا دي دا به د نورو اجنسیانو هم غلطي وي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. ولنه موضوع ترازو تراغه ورسته چې د خیبر پختونخوا په بیلا بیل سیمو کې ورسته او طوفاني بارانونو ګڼ خلک وژلو د زرګونو کسانو کورونو ته زیان ورسوه. د پاکستان مرکزی حکومت له خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم اغیزمن شو کورنیو ته د پیسو ورکولو واده وکړه خو خلکو د تحریک انصاف پر حکمران ګوند په مرستو رسولو کې د سستۍ کولو له وجې تنقید وکړ. غلام غوث په دې اړه نور معلومات راکوي.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی 13 ورځ په پیښور 400 روډ د توپانی سیلی او باران لوجی د اغیزمن شوی سیمو دوره کړی ده او د وفاقي حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې د توپانی سیلی او باران لوجی د مړو لپاره د 15 لک روپو او د ټپي شوی کسانو لپاره د 500 زر روپو اعلان کړی دی. گورنر مهتاب عباسی دا هم ویلی دی چې د یتیمان شوی ماشومانو د تعلیم او پالنی خرچې به د بیت المال لخوا ورکول کیږي. بلې خوا ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم 13 ورځ د اغیزمن شوی سیمو دوره کړی ده او ویلي دي چې صوبایي حکومت به هم د اغیزمن شوی کورونو سره هر ډول مرستې کوي او صوبایي حکومت په اغیزمن شوی سیمو کې د مالی او ځانی توانونو معلومولو لپاره حکومتي ډلې لیږدولې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په پیښور ورسره لګیدلو سیمو کې د ورستیو بارانونو له وجې تر 200 پورې کسان ټپي شوي دي چې یو پکې د شبقدر سیمې افتخار هم دی. افتخار چې پر مور او پلار یې کوټره پرېوتې او مړ شوي او ورنداري هم ټپي شوي ده له حکومت غوښتنه کوي چې د مالی مرستو تر څنګ د ورسره د علاج لپاره هم لاس امداد وکړي. شانواز ترکزی په دغه اړه نور تفصیل لري.
د اتوار په مازیګر په خونړی طوفان کې د شوقدر په غریب آباد سیمه کې د کوټې د پریوتو له امله د افتخار نومیزوان مور پلار مړه ولیدې په خپل خور او یو ورنداری زخمیان شول. افتخار د دغه پیښې حال چې د یوې کوټې دننه هغوی بند وو داسې وایي.
مور پلار مې بس ولاړو مونږ هم زم پکې ما ور لټک مې باران دنده راځي څنګه مې ور لټک آسماني کړه سره بس داسې حادثه وشوه. ما وی کو اسې کړه شو چې باره مې کتن آسمان نه تخاره شو. بس ما په مور پلار باندې خوري ولیدلې او زم مورندار مې خور مې موراره مې خور مې د چغو کو جوراره مې مړکیږي محمد صاد مړکیږي زما خپې پکې ګیر ما دې ځان نویس محمد صاد مې ابل کورتوز ترونه ته می आवाज کچی اله مور پلا باندې کوټه را پرو ته مړ شو.
افتخار چه په نزدې سبزی منډي کې مزدوري کوي او په شینا مشهور دی وای چې په دغه کوټه کې ټول ټبر راغوند شوی وو.
او ګوتی می خوګ دی خپې می خوګ دی سر می لګیدلې سر چکر را باندې راځي چې می خور لګیدلې سر لګي اورندار می لګیدلې بس به کلی والا ټول لاله کلی ملکانان هم راغل او امداد را سره کومږه ټول لا بار کړو.
افتخار وای چې د هغوی غریبي ډیره ده نو ور سره د روغتون خرڅ هم نه وو. نو هغه پیسې چې د ده په شمول د کور د زخمیانو علاج پې وکړو چا ورکړې؟
سو د کلي ملکانانو ورکړې او موږ سره سمرګري تلو سره کې ډېرې هغې ورکړې. پرون چې کوم تلو نو هغې موږ خپله لګولې. پرون مې خور خوږ وه او رندان مې کنه لګ.
افتخار نه مې وپوښتل چې څوک حکومتي غړي د هغوی غمرازۍ او مالی مرستې لپاره راغلي دي او یا نه؟
بس یو کس نیم راغلی وو هغې سره لږ ډېر څه وس راوړو خیمې ده کو څه شی دي هغې راوړو موږ نه دي کتلي ځکه چې موږ خو په مړی باندې وو هغه ټایم هغې راغلی وو چې مړی دلته وو.
حکومت اعلان کړی چې د یادې خونړۍ پیښې مړو ته به 5 لاکه او زخمیانو ته به 50,000 روپۍ ورکولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچ خو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پیروا پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې څه بنایي.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د پیښور 400 یو مردان سي موسیدون کی وای کی چر د موسمیاتو محکمې او لافتونو سره د مبارزې ادارې سم کار کولې نو ورسته بارانونو به دوی دومره زیات نه وي زیانمن کړي. خو د موسمیاتو اداره بیا وایي د تیزو بادونو بارانونو په اړه وړاندوینه یا پیشګویي کول اسانه کار نه دی. زموږ همکار اسرار الله مومند د یادې سیمې خلکو د ادارو له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په پیښور کې وروستي باران او طوفان په لسګونه کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده. د سیمې خلک وایي که د موسمیاتو محکمې ورته د طوفان په اړه خبرداری لوړاندې ورکړی وي نو له دومره مالي او ځاني تاوانونو سره به نه مخ کېدی. دوی دا هم تور لګوي چې له پتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې په ګډون نورې حکومتي ادارې هم پر وخت د طوفان ځپلو مرستو ته نه وي ورسېدلې. همداراز چرسدې ارشد خان چې ورور یې په یاد طوفان کې د ونې راپریوتو له وجې مړ شوی وایي که د موسمیاتو ادارې د طوفان په اړه له مخکې خبرداری ورکړی وي نو د ده ورور به د جیټو روډ پر ځای په موټروی پېښور ته تللی نو اوس به بد شوی وي.
همدارا
سرګندونی د پېښور اوسیدونکو امجد خان اهم کوي وایي
دا چې تیار شول نو ما ویل لکه حالات خراب دي. دغه دسي حالات خو دوی نه ویلې موسمیات والا چې یاره داسې بس راځي. لومبی خبر خدا و چې څه وخت دا طوفان رالی او دا دغه شو نو اکثره خلکو چې دینه دا په خپل مدادات تحت باندې چې دینه دوی وکړی شو.
اجمیر خان چې د پېښور په دلزاک سیمه کې ژوند کوي وایي که یو خوا یې طوفان او باران خپل کور را غورځولی وو نو بلخوا د شپې د جمعات په لاؤډ سپیکر اعلان وشو چې یو شمیر کورونه را پریوتی دي. نوموړی وایي هیڅ قسمه د ژغورنې ادارې نوی ورغلی
دخل کو کمرې پریوتی دي او بل دی خو بل کور راغی چې دوه ماشومان پکې مړ دي. موږ د طرفه خو څوک نه راغلی، بس خلک د خپل د کلي خلک پار سره کړي دي او نور دي پخه غلام خو ډېر مړ شي پخه غلام بودیریا او د هغې سره دی خو ډېر نقصان کړی.
په پېښور کې د موسمیاتو د سیمه ییز مرکز مشر مشتاق شاه وایي په پېښور کې د راغلي طوفان په اړه دوی له وړاندې خلکو ته خبرداري نه و جاري کړې. د ده په خبره هغه ځکه چې دا قسمه طوفان چې ټویسټر نومیږي په لږ وخت کې دننه جوړ شي او ختم شي، نو ځکه یې په اړه پیشګویي کول ګران وي.
کوم چې په خشکۍ باندې ټویسټر جوړیږي، د ټویسټر کې او سایکلون کې او هریکینز کې فرق دی. اگر پا سمندر کی جوڑی گی او دا پا خشکی بنی جوڑ شی، پا خشکی جی کم جوڑی گی نو اگر دمر زر جوڑ شی او دمر زر ختم شی تا سو او گو رئی ٹویسٹر جی کم فورکاست دے اگر دیر گران دے او اگر امتاغ ورا نقصان کئی سمرا چی پا پی خور کیو کو.
مگ احاد سا وکڑا چھے پر دی اڑا دا خبر پختونخوا دا اپتونو سرا دا مبارزی ادارے پا گڑون دا حکومت لنور چاروکو سرا خبری وکڑو خبریالی نشو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اور دن کو سو روزے وڑانے دا پاکستان پا کراچے خار کے دا بشری حکون لپار کار کون کے سبین محمود تراغی ورست دا موٹر سیکل سورو کسان لخوا و جل شو چھ دا بلوچستان دا غیب کل شو خلکو پاڑے یوا مباحثہ یا سیمینار جوڑ کرے و دا غیر دا وجنے زیمواری ہیچ چا پر غاڑا نا دا غستے. دا پاکستان دا بشری حکون کمیشن وائی ترسو چھ پا دا غسی پیخو کے ککڑو خلکو تا سزا ورنکل چھ تراغی پا پاکستان کے دا ذات خیال و کسانو جوان محفوظ نیوی. زما همکار بشیر گواخ د یاد کمیشن لمشر زهرا یوسف سره مرکه کړې او په سر کې ترې د سبین محمود پر وجنا د غې د غبرګون پاړه پښتنه کړې ده.
موږ دا وجنه غندلې ده. دا مهم ویلې داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور رابیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیال خلک دي یو په یو وژل کیږي. دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناکیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي.
زوره یوسف صاحب، تر سبین محمود مخکې هم ځینې داسې آزاد خیاله کسان وژل شوي چې د بشري حقونو خبرې یې کولې. د هغې د وژنې وروسته ځینو څېړونکو د پاکستان جاسوسي ادارو ته په خپلو مقالو کې ګوته نیولې ده، خو د پاکستان پوځ او وزیر اعظم دا وژنه غندلې. نو څوک دي چې د انساني حقونو لپاره کارکوونکي خلک په نښه کوي او وژني؟
دا قسم پیښې چې کېږي نو د نورو ډلو علاوه تر شا د مذهبي بنسټپاله وسلوالو لاس وي. همداراز زموږ جاسوسي ادارې هم په ځینو کیسو کې لاس لري.
نو زوره یوسف صاحب، داسې وژنې ستاسې کار نه سختوي؟ په ځانګړي ډول آیا داسې وژنې به د بلوچستان په اړه بحث کوونکي خلک خاموش نه کی؟
ګورئ، موږ به خبرې کوو، کوشش به مو همدا وي، خو اوس مهال پاکستان کې د ویرې یو ماحول دی. داسې خبریالان او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي شته چې ډېر همت ښیي او په ډېرو مشکلاتو کې کار کوي. خو ښکاره خبره دا ده چې هر څه یو حد لري. موږ خپلو کسانو ته وایو چې ډېر احتیاط وکړي او ټولو خطرو ته په پام سره پر مخ ولاړ سي.
نو د بلوچستان د غیب کړل شو کسانو دا مسله به نو بیا څنګه حل کیږي؟ آیا تاسې په راتلونکي کې داسې څه وینئ چې دې مسلې ته دې یو حل راووځي؟
ملت پاله دي قبیلتون غوښتونکي، دوی ته داسې ښکاري چې پوځ ورپسې د ختمولو لپاره ورځي. په داسې حال کې د ملکي حکومت حیثیت هم کمزوری کیږي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ کوشش کوي چې د بیلتون پالو سره خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه په دې لړ کې ډېره کامیابي نه ده ترلاسه شوې، خو تر څو چې پوځي عملیات روان وي نو پرمختګ ډېر مشکل دی.
زوره یوسف صاحب، چې پرمختګ مشکل دی نو په دې معنی چې تاسې پاکستان کې د بشري حقونو د حالت د ښه کېدو امید نه لرئ؟
2014 کې رپورٹ
زموږ د 2014 کال رپورټ راغلی، په هغه کې دا خبره واضح ده چې 2014 کال کې کومه بهتري نه و راغلی. په 2015 کال کې به نور چیلنجونه هم وي. زما په فکر په 2014 کال کې چې کوم قوانین جوړ شوي وو او کوم نور قوانین چې راځي، هغه به پر بشري حقونو ډېره بده اغیزه ولري. تیر کال یو قانون د پوځي عدالتو وو، بل پر اعدام یا پانسۍ له عمل کولو بندیز لري کړل سو. تحفظ پاکستان قانون جوړ سو او اوس د انټرنیټي جرمونو د قانون یا سایبر کرایم بیل خبره کیږي چې ډېری خامیانې لري. نو په 2015 کال کې به د بشري حقونو لړ کې نور مشکلات وي.
په کراچۍ کې د بشري حقونو د وفالې سبین محمود د وژنې په اړه مو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن له مشرې زهرا یوسف سره زما د همکار بشیر ګواخ مرکه اورېده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، کوي خواته د انساني حقوقو ادارې په قبایلی سیمو کې تیر سلو کلونو راهیسې نافذ اف سی آر قانون د بنیادی انساني حقوقو ضد بولي. نو بلې خواته د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان له بې کورشو خلکو غوښتي چې له هیواد سره د وفادارۍ سوګند پورته کړي او یو نوې لوزنامه دی ورسره وکړي. د قبایلی سیمو مشران وایي حکومت دوی ته د امنیت برابرولو او سهولتونو ورکولو پر ځای له دوی داسې غوښتنه کوي چې پوره کول یې دوی د وس خبره نه ده. پرې کړه د منور شاه رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوز وخت په وخت عملیات کوي چې له وجې بیلابیلو وختونو کې د دې سیمو نه په لکونو خلک به کور شوي او د پوز له اړخه د امنیت قائمولو د ادعاو سره بیا خپل سیمو ته ستانه کړی شوي دي. خو په دې ورستیو کې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو په وخت حکومت دوی نه غوښتنه کړې چې د 2015 کال شمالي وزیرستان سماجی لوزنامې په نوم یو تړون دی ورسره هم لاسلیک کړي. د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو مشر ملک نثار علي وای دا ورته ډېر عجبه ښکاري.
حکومت پاکستان چې کم مقصد لپاره چې هغه دا وایي چې دلته کې دهشتګردي ده، دلته غیر ملکیان دي، دلته د ټولې دنیا خلک راغلي دي، د هغې نه د شمالي وزیرستان د خاورو او د خلکو آزادولو لپاره دلته د اپریشن زرداز په نوم باندې یو اپریشن شروع شو. او نو اوس چې موږ ګورو نو د دې خبرې خو داسې امکان راوځي چې حکومت پاکستان په د خپل اپریشن کې په د خپل پروګرام کې هغې ناکام شوی دی. نو هغې لپاره دې راپاس غواړي چې دغه کم موږ د کوم مقصد
خو د دفاعي چارو سیړونکو او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټر ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای حکومت وړاندې هم د قبایلی ولس سره دا ډول لوزنامې کړې دي.
نما په خیال نه خبره نه ده دا اوم چې کوم جاړو اګریمنټ چې کوم قبایل سره شوی دي هغه دوباره نوې کوي او په هغه اګریمنټ په لحاظ باندې لکه دي ته نو په کار کې دي خلکو ته پناه ورکړي دي او بیا دوستو هغه معنی عمده خلکو ته ډېر نقصان ورسېده دي کډم شو تاسو پته او بیا اوس واپس هم دي او بیا د حکومت نه مدد هم غواړي. نو هغه دا جنې حکومت چې اسې نه تاسو بیا هغه څه غلطي وکړي دا په جنوبي وزیرستان کې چې زوم نو ټولو قبایلو سره هغه اګریمنټ هم نوی کړی دی او دوباره هم ترسره کړی.
هلته د شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر ملک خان دراز وای که حکومت په دوی د لوزنامه ومني نو نورو قبایلی سیمو لپاره به یې هم لار جوړ شي.
دا معاهده به غځیږي په د ټولو قبایلو باندې، دا صرف په مونږ باندې نه ده، دا به د نور قبایلو باندې دا شی راځي. خو دوی مونږ ګوري چې د دوی څه نبض دی او زمونږ نبض دا دی چې ډېر څه زره عثمانزیو مراکه کې مونږ کېناستو او ډېر زره وزیر په دې باندې کېناستل او فیصله یې وکړه چې یاره دغه شی چې کوم دی دا مونږ نشو برداشتولی او که نورو قبایلو ته هم دا شی وغځېږي دا به د نورو ایجنسیانو هم غلطي وي. کړه زمونږ اجرا نشته، زمونږ کور نشته، مونږ رنګ پنج په مونږ باندې انټرنیشنل او بین الاقوامي جنگ مسالت کې مونږ ګزام نشو خلاصولی. نو پاکستان هم زمونږ سره وفادار نه دی، زمونږ دا وفاداری نه دی همیشه د پاره غلطه پیدا کړي.
بلخوا پخوانی سفیر او د قبایلی چارو پوها ایاز وزیر وای مناسبه نه ده چې د شمالي وزیرستان متاثرین لا نور متاثر کړي شي.
په دې خو مطلب دا شي چې کني دا تر اوسه پورې چې په نارت وزیرستان کې څه شوی او دا ټول هم دغه آی ډی پی زو دوی دا ملیټنسی کول، دوی دا بدماشي کول، دوی غلا کول، دوی هر څه دوی کول، نو دوی واپس پریدی چې تاسو سوګند واخلای. حکومتي واکمن چې هلته دي هغه د خپل غلطیانو ټوله فهرا په دې پرې کوي چې خلکو ته یا دنیا ته دا قبائل یو رنگ بیا بربند کی جو گورای دا ټول غلطی دا ټول نقصان دا دوی دا جوورسه دا دکدا لوازنامات لیکو.
نو موله زیاتوی حکومت ته پکار دی چې په قبایلی سیمو کې په حقیقي توګه پرمختګ لپاره دی سیمو ته هم د نور حیوانات په سیر آئین او قانون وغځوي. کنوې دغه ډول لوازنامې په امنیت ټینګولو کې بریالي کېدل نشي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د راتلونکي مې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات کې دونکو دي چې ډېری امیدواران یا کاندیدان یې سړی دي. په دې ټاکنو کې که څه هم ښځو سیاستوالو برخه اخیستې خو دا د سړو په نسبت ډېره کمه ده. ځینو ښځو مشال رادیو سره په خبرو کې د دې کار وجه ټولنیز او امنیتی مشکلات ښودلي. ځینې نورې ښځې د بلدیاتي ټاکنو په جنجالي سیستم بیا تنقید کوي. په دې اړه د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات اعلان شوې دي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سره سره ښځې هم برخه اخلي. په یو شمېر سیمو کې ښځې د سیاسي ګوندونو په منتخب سیټونو او یا آزادې ولاړې دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونه وایي حکومت دغه انتخابات ډېر وروسته اعلان کړل او باید دغه وټونه تر اوسه شوي وي. په دغه صوبه کې د عوامي نشل ګوند مرستیاله سیکرټري او د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جماعت اسلامي پیپلز ګوند او عوامي نشل ګوند اتحادی د رابطه کمیټه غړي شګفتا ملک وای یو خوا خزی په سیاست کې ډېر په ګرانه برخه اخلي او بل خوا موجوده بلدیاتي نظام دومره پیچیده دی چې خود ته ګرانه ده په دغه نظام کې خپل پوره برخه ولري.
لکه په دې باندې کویدل څومره ګران کار دي. بل دا چې په دغه ورځ باندې کله ووټ لا بخلک دي چې کله فیمیل ووټ لزی ما غوي ته ډېر مسلې مخې ته راځي. خزی غریبانانې دومره کړولې دي چې یو خو ډېر کمې ورکړې وي چې تاسو به 11-17 پورې خپل کاغذونه راوړئ. بیا اول پارټي چې کچا چالا ورکو بیا غی غریبانانو چې ګرځېدی نو یو دفتر نه بل تا ډیر زیات خزی پاتې مشوي.
دا وار په لومړي ځل د سواد نه د مسیحي ډلې هینا پترس هم په دغه بلدیاتي انتخاباتو کې ولاړ ده. هینا وای ډیرو خلکو دې ته اول چې باید سیاست ته راونوزی خو دا وای د ټولنیزو مسلو او د سواد امنیتی حالاتو باوجود په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي.
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا څه کې سیاست ستاره کولو کار نه دی بس خپل خجاب دی. مایزه خو ډی پلیټ فارمز د دې لپاره راغلم چې ما ته پته ولګي زمونږ کانسټیټیوشنل لاس سړي چې زمونږ د رائټس مونږ ته میلاو شي.
دغه انتخابات به په 13 مې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې په یو ورځ وي. ولې نتیجې به د ونه تر لسو ورځو پورې ورستو مخې ته راځي چې په دغه ډیر خلک نیوکې هم کوي. دا چې په دغه عمل کې سږ کال ښځې څومره برخه لري په ځواب کې د سوابي نه د عوامي جمهوري اتحاد د خیبر پښتونخوا غړې خاتون بيبي وایي بلخوا شګفتا ملک وای په بلدیاتی انتخاباتو کې د ښځو برخه ډیره مهمه ده. د بلدیاتی نظام ښځې د کلی ولست سیاست نه خبریږي نو باید حکومت په دغه عمل کې د ښځو مسلو ته خصوصي پام وکړي.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 9:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورز د ماسپخین پر درینی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې شوې د بشیر ګواخ نه لند خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا وروستی باران او طوفان ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. د صوبې گورنر سرداب مهتاب عباسی د متاثره سیمو دوره کړې ده. د نوموړي له دفتره نن خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شو کسانو ته به 15 لکه او هر زخمی ته به 50,000 روپۍ ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي سبین محمود قاتلین به ونیول شي. د یادونې ده چې سبین محمود د تېرې جمعې پر سر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسوال لخوا ووژل شوه چې په خپل دفتر کې د بلوچستان د غیب کړل شوو کسانو په اړه یو سیمینار یا مباحثه جوړه کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک یا د ګوتو د نښو د تصدیق بغیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه او له دې وجې افغان کډوالو ته هم سیم کارډونه نه ورکول کېدل. افغان حکومت د کندهار لپاره ډاکټر همایون عزیزی او د هرات لپاره محمد آصف رحیمی د والیانو په حیث ټاکلي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هندوستان په درې ورځنۍ دوره دی. هغه به په دې دوره کې د وزیر اعظم نریندر مودي او د نورو لوړپوړو چارواکو سره به د دوړو هیوادونو په دو اړخیزو مسایلو خبرې کوي. په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شو شمیر 4,300 ته رسېدلی دی. چارواکو نن وویل چې 8,000 کسان زخمیان شوي هم دي. په همدې حال کې نړیوالې مرستې هم دغه هیواد ته ورسېدلې دي. او د قزاقستان په ختیځ ښار اتیرو کې یو عدالت یو تن ته د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون غوښتونکو په پلوي جګړه کې د برخې اخیستلو له کبله د 3 کالو قید سزا اورولې ده.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې ل خپلې خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پیښور، چارسدا او نوخال سره سره د خیبر پختونخوا په نورو ځینې علاقو کې طوفاني بارانونو له وجې 400 کسان مړه شوي او تر 200 جوبل شوي دي. ادارې وایي د خبر خبره ده چې د داسې افتونو مخنیوي لپاره را روان وخت کې کم قسمه حفاظتي اقدامات کېدی شي او په هغې څنګه عمل درآمد کېدی شي. نو په دې لړ کې د موسم په اړه پیشنګویي یو اهم کردار لوبولی شي. ادارې وایي د موسمیاتو محکمې د دې بارانونو پیشنګویي کړې وه، خو د موسمیاتو د محکمې په وینا چې داسې قسمه سیلې مخکې وکتل شوی. ادارې په وینا د موسمیاتو محکمې د دې معلوماتو نه معلومیږي چې اولس موسمي اثراتو نه ساتلو لپاره د موسم د خبرداري نظام بهتره جوړول پکار دی او دا هم ضروری ده چې دا نظام د په جدید طریقو جوړ کړی شي، ځکه چې که د بارانونو او طوفان په اړه په وخت معلومات ترلاسه کیږي نو د هغې مطابق په حفاظتي اقدامات اوچتول کیږي. هم په دې موضوع اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي، بارانونه او طوفانونه اچانک راځي خو د ریاست ذمهواره ادارو ته د علاقې د حالاتو په رڼا کې همیشه تیار اوسېدل پکار دي. ادارې زیاتوي داسې حالاتو لپاره ضروري ده چې د پیښور په شمول نورو لوی ښارونو لپاره هم یو ایمرجنسي او ټرافیک پلان د جوړ کړی شي. هسپتالونو کې د خدماتو فراهمي نظام د جدید تقاضو مطابق کړی شي او په سړکونو لګول شوي بورډونه او نورو تعمیراتو لپاره د قانون مطابق کار واخیستی شي او د ټول کار لپاره ضروري ده چې ذمهوار خلکو ته د یو مخصوص وخت ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پیښور په سرکاري هسپتالونو کې د ماښام او پیډي شروع کولو نه پس په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د 500 مریضانو علاج د دې تجربې کامیابی ده. ادارې وایي له بده مرغه سرکاري هسپتالونو کې سهار د 9 بجو نه د ماسپخین 1 بجې پورې د مریضانو معاینه کیږي او دې لپاره ماهر ډاکټران د 10 بجو نه پس راځي، کم چې مخصوص مریضان وګوري او بیا د مریضانو یو غټ شمېر بغیر د معاینې پاتې شي. ادارې په وینا په ټول سرکاري هسپتالونو کې د ماښام او پیډي شروع کولو نه به د مریضانو یو غټ شمېر فایده وچتوي. ماضي کې هم یو داسې تجربه شوې وه کومه چې د ډاکټرانو د عدم دلچسپۍ له وجې ناکامه شوه. اوس پکار ده چې صوبایي حکومت د مریض او د ډاکټرانو د مفاداتو خیال وساتي چې دا منصوبه د پخوا په شان ناکامه نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په نړیوالو شخړو کې د امریکا حکومت د رول په اړه لیکنه خپره کړې. هم د امریکا یوې څېړنیزې ادارې لا فیر بیا په یوه لیکنه کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته کتنه کړی دا د دې دواړو لیکنو مهم ټکی لما هارون بچاوري د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي امریکا په افغانستان او د پاکستان په شمال غربي سیمو کې په یوه کنګل شوې شخړه کې چې د پای په اړه هیڅ انګیرنه نشي کېدای نښتې د لیکنې تر مخه د کنګل شویو شخړو اصطلاح موږ اکثره د روسیې په سرحداتو کې د جوړو شویو جګړو په اړه اورو کرملین اول په کافکاز بیا په مالدووا او اوس په اوکراین کې د لاندې کچې کورنۍ جګړې پیل کړې روسیې غواړي دغه سیمې چې په خوا یې تر ولکې لاندې وي د غربي هیوادونو پلوی ته پرې نږدي لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د امریکا موخې د روسیې له هغو سره توپیر لري امریکا هم نړیوالې شخړې په داسې ډول اداره کوي چې خپلې ګټې یې خوندي وي امریکا په شخړو کې مداخله خو پای ته د رسولو او یا هم ورته د یو سوله ییز حل وستلو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه ښیي امریکا د افغانستان او پاکستان په جګړو سربېره په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هم همدغه تګلاره خپله کړې لیکن وایي داسې نښې نښانې نه لیدل کېږي چې کنه د امریکایي ولسمشر ځایناستې به چې ګمان کېږي د جمهوریت غوښتونکو له ډلې څخه به وي کوم واضح ستراتیژیک لومړیتوبونه ولري بلخوا د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې لا فیر پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدو په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو له برید وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه ګرمې شوې افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو په تیرو څو میاشتو کې څو وارې سره ولیدل د لیدنو تر اوسه یوه ګټه کړې یوه غدا چې پر پاک افغان پوله د تاوتریخوالي پیښې چې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ له 2003 کال راهیسې روانې وې درېدلې د پاکستان پوځ مشر وعده کړی چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ به توپیر نه کوي کابل بیا ویلي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي د افغانستان له کونړ ولایت څخه فعالیت کوي د نیولو لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي لیکنه وایي د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا د دې ډول ژمنو مخترتګ که څه هم یو پرمختګ ګڼل کېدای شي خو تر هغه چې د پاکستان په خاري سیمو کې د افغان طالبانو د شتون مسأله نه وي حل شوې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ښه والی ناشونی دی
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ
اوریدونکو امریکایي مجلې دی نیشنل انټرست په خپل لیکنه کې د پاکستاني حکومت دا پریکړه څېړلې چې د یمن په شخړه کې به پوځي مداخله نه کوي او هڅه به کوي چې دا مسأله په جوړجاړي او خبرو هواره شي مجله لیکي د پاکستان او سعودي عرب پخوانی اړیکې دي خو د پاکستان دا پریکړه ښایي د دواړو ترمنځ تعلق او رشته په بله طریقه تعریف کړي د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو
د نېشنل انټرست مجله لیکي د مارچ پر 15مه نیټه د سعودي عرب په مشرۍ د لس عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد هوایی بمباری پیل کړی په دې بمباریو کې البته د سعودي عرب مهم ملګری پاکستان له برخې اخیستو انکار وکړ د پاکستان پارلمان تر شاوخوا یوې اونۍ باس وروسته په غوڅ اکثریت پریکړه لیک منظور کړ چې د یمن په شخړه کې به بې طرفه وي هلته به پوځي مداخله نه کوي او هڅه به کوي چې دا مسأله د خبرو اترو له لارې هواره شي په لیکنه کې راغلي د پاکستان دا پریکړه د دې ښکارندوی کوي چې د ریاض او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښایي ډېر ساړه شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانی اړیکې ول او دواړه نږدې ستراتیژیک ملګری ول د بیلګې په توګه پر 1998 زیږیز کال چې کله د جنوبي یمن کمیونستانو پرمختګ کاوه نو ګڼ پاکستانی پیلوټان د سعودي عرب پر خاوره ځای پر ځای کړل شول چې د هغو کمیونستانو پرمختګ مخه ونیسي تر دې وروسته په 1990 زیږیز او په 1990 زیږیز لسیزو کې او بیا د خلیج جګړې پر مهال په لسګونو زره پاکستانی پوځیان په سعودي عرب کې پراته ول اوس مهال هم پاکستانی سرتیری هلته شته او په واقعیدګۍ له سعودي پوځیانو سره په پوځي تمرینونو یا مشقونو کې برخه اخلي سعودي عرب هم په عین وخت کې له پاکستان سره ډېرې مرستې وکړې لکه افغان مجاهدینو ته یې پیسې ورکړې چې هغوی په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد وجنګیږي سعودي مذهبي ادارې اوس هم په پاکستان کې جماعتونه جوړوي او د مدرسو شبکو مرسته کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي یا کلتوري اړیکې پراخوي پر 1990 زیږیز کال چې کله پاکستان د اټومي وسلو ازموینه وکړه او د نړیوالو بندیزونو له امکان سره مخامخ و نو سعودي عرب ورته د 50,000 بیرل تیلو په مفت ورکولو وړاندیز وکړ پر 2014 زیږیز کال سعودي عرب هغه وخت پاکستان ته د 1.5 ارب یا میلیارد امریکایي ډالرو ډالۍ ورکړه چې کله اسلام آباد د شام جګړې په اړه خپله د بې طرفۍ تګلاره بدله کړه او د رپورټونو تر مخه سلا شو چې په شام کې یاغیانو ته وسلې ورکړي نو په دې توګه د ریاض او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېر پخوانی او په ورکړه راکړه بلاړ پاتې شوې دي. البته په یمن کې د پوځي مداخله نه کولو پریکړې ته باید امریکایان په دې نظر وګوري چې پاکستان له ماضي یا تیرو وختونو جلا لار خپله کړي او باید د دې فیصلې هرکلی وشي. لیکنه د دې خبرې د ثباتولو لپاره دلیلونه ورکوي. لومړی پاکستان غواړي چې په مستقیمه توګه په سیمه کې د واک په جګړه کې برخه وانخلي. بل دا چې د یمن شخړه فرقیز اړخ هم لري او د پاکستان د بیطرفۍ فیصله په هغه هیواد کې هم د زیاتیدونکي فرقیز تاوتریخوالي زور کمولی شي. لیکنه وایي د یمن په جګړه کې د نخ کېلتیا تر شا دوه ستراتیژیک دلیلونه هم دي. یو دا چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په ختیځ کې د هند ځواکونو موجودیت په تناظر کې هلته هم خپل سرتیری ساتي. لیکن زیاتوی بل دلیل ډیر مهم دی، هغه دا چې د یمن په شخړه کې سعودي عرب او ایران یو بل ته مخامخ ولاړ دي. پاکستان د توانایی یا انرژي له بحران سره مخامخ دی او ایران ډیره انرژي یعنی تیل او ګیس لري. بل دا چې ښایي پر ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله لګیدلي نړیوال بندیزونه هم لرې کړل شي، نو په دې صورت کې ایران د پاکستان د انرژي اړتیاوې پوره کولی شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگول تو ونیسی
ہر مخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو د مشال ریډیو د افغان ولسمشر اشرف غنی د وخت د هندستان په درې ورځنی سفر دی. د چارواکو په خبره نوموړی غواړي هندستان په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. څېړونکي دا سفر مهم بولي او وایي چې افغانستان، پاکستان او هندستان باید د سیاسي لانجو پر ځای اقتصادي ګټو ته ترجیح ورکړي او په دې لړ کې لاسونه سره یو کړي. بشیر ګواخ په دې اکلا د رپورټ جوړ کړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال هندوستان دا په یو درې ورځنی سفر دی. د نوموړي له دفتره پرونی خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر مقصد د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې زیاتول دي. که څه هم د رپورټونو تر مخه اشرف غنی له هندوستانه د پخواني افغان حکومت هغه غوښتنلیک بیرته اخیسته و چې د پوځي مرستو لپاره یې کړی و، خو تېره هفته نوي دیلی اعلان وکړ چې کابل ته یې درې هلیکاپټرونه ورکړي دي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د هندوستان سیال هیواد پاکستان ته ورغلی و او هلته یې څو پوځیان هم د روزنې لپاره استولي او د تجارت په برخه کې یو شمیر تړونونه ورسره کړي دي. کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حمید صبوري وایي اسلام آباد سره د کابل نږدې کېدل د سولې لپاره یو ستراتیژیک ضرورت و چې هندوستان هم د سولې لپاره ښه ګام بولي. د صبوري په خبره پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او کولای شي په افغانستان کې د امن لپاره ښه رول ولوبوي.
اشرف غنی حکومت په سیاست کې یو توپیر چې د پاکستان سره موضوع کې راغلی، په دې کې به شک نشته چې یو څه تشویشونه رامنځته شوي دي. خو هند لپاره دا تشویش نه ده. په منطقه کې تروریزم دا هم د هند لپاره تشویش ور ده، هم د افغانستان لپاره، هم د پاکستان لپاره. د هند او افغانستان په اړیکو کې د کوم خاص تغییر نه دی راغلی او تغییر په سیاست کې له پاکستان په اړه هم دا فقط یو ستراتیژیک ګام و چې د افغانستان دولت ویني چې د پاکستان نه څومره د همکارۍ تقاضا پاینده کې د تروریزم او د طالبانو او د سولې په موضوع کې کولی شي.
کابل کې د هند د سفارت له مخې هند افغانستان سره پرمختیایي کارونو لپاره خواوشه دوه بلیون ډالر لګولي او په بیلابیلو سیمو کې د بیا رغونې په کارونو کې برخه اخیستې ده. د هند ورځپاڼې د بهرنیو خبرونو ایډیټر سوهاسینی حیدر وایي د اشرف غنی او هندي وزیر اعظم نریندر مودي دا ملاقات ځکه اهمیت لري چې دواړو هیوادونو کې نوي حکومتونه او نوي پالیسۍ مخې ته راغلي دي.
دا هغه سفر دی چې دواړه مشران به پکې د دواړو هیوادونو د اړیکو لیدلوری ټاکي. هندوستان افغانانو سره د تعلیم او صحت په برخه کې ډېرې مرستې کړي، دا به دوام ولري. همداراز اشرف غنی د هندوستاني تجارانو د راجلبولو هڅه کوي. تمه دا ده چې هندي سوداګر به غواړي وپوهېږي چې افغانستان کې په کومو برخو کې سرمایه کاري کولای شي او هلته به امنیت څنګه وي. بله خبره دا ده چې هندوستان افغانستان سره د څو بلیونو ډالرو پرمختیایي مرستې کړي. باور دی چې دا مرستې به لا ډېرې شي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان او هندوستان ترمنځ منفي سیاست او سیالۍ ته پرېنږدي او غواړي په سیمه کې د اقتصادي موقعو پیدا کولو لړ کې د دواړو هیوادونو لپاره مرکزي ایشیا سره د سوداګرۍ د یو پل حیثیت جوړ کړي. د پېښور پوهنتون د بهرنو اړیکو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي اوس وخت راغلی چې پاکستان رښتیا له وسلوالو ډلو د ملاتړ له پالیسۍ لاس واخلي او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ بنیاد په سیمه کې د تجارت زیاتولو او اقتصاد ښه کولو کېږدي.
اورم چې په افغانستان کې نورو خلک په اشرف غنی دا اعتراض هم کوي چې یاره تا پاکستان سره ضرورت نه زیاته ملګرتیا وکړه او هلته نه جواب نشته. افغانستان ملګرتیا کوي مونږ هم ورسره ملګرتیا کوو خو داسې ونه شوله. دې علاقې لپاره هم دا ډېره بدقسمتي ځکه چې دا سینټرل ایشیا نه والی طرف پاکستان افغانستان ایران هند دا ټول یو لوی اقتصادي ایریا جوړېدی شي. افغانستان کې امن نه نو دا ټوله خبره نشي مخکې ویلی. دا علاقې لپاره هم به ډېره تباهي وي.
یاد دی وی چې افغانستان د هندستان سره ستراتیژیک تړون لري چې تر مخه دواړه هیوادونه د یو بل سره د ستراتیژیکو ملګرو په توګه همکاري کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
روپای ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا د افغانستان لپاره یو جدي ستونزه بدلې ده. په افغانستان کې د روپای ټولنې ځانګړي استازي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي اداري فساد په افغانستان کې د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستي. روپای ټولنې ویلي چمتو دي په دې برخه کې د ولسمشر غنی له حکومت سره همکاري وکړي. جزئیات ورو د اجمل انت پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن په یو لیکنه کې افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دایي وجدي ستونزه بللې. کابل کې د اروپایي ټولنې د استازي دفتر رسنیو ته په یو استولې خبر پاڼه کې د مایکل ملبن له خولې ویلي دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د درغلیو پر ضد غږ پورته کړي. د نوموړي په وینا اداري درغلیو په دې هیواد کې د کارموندنې او بهرنۍ پانګونې مخه ډپ کړي او همدارنګه د افغان حکومت مشروعیت د خپلو خلکو په وړاندې تر پوښتنې لاندې راوستي چې د ملبن په وینا دې چارې وسلوالو ته ګټه اړولې. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړې چې سیاسي مالی او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولې او وسته ورځني ژوند یوې برخې په توګه منل شوی. نوموړي د شفافیت د څار د سازمان په وینا ویلي چې افغانان وسله نامنۍ وروسته اداري فساد خپله دویمه لویه ستونزه بولي. د فرانس مایکل ملبن په وینا په افغانستان کې مالی درغلیو د لوړې کچې له کبله دا هیواد د نړۍ د هغو څو هیوادونو په لیست کې دی چیرې چې فساد تر ټولو زیات دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د فساد لوړه کچه افغانانو سره نړیوال ملاتړ ته ګواښ دی او د اروپایي ټولنې اندېښنه یې زیاته کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي موږ د افغانانو د اوږدې مودې ملګري یو شمن یو چې لږ تر لږه تر 2000 میلادي کال پورې به له افغانستان سره خپلو استثنایي مرستو ته دوام ورکوو خو نوموړي ویلي موږ او نور مرسته کوونکي هیلې هم لرو. د ښاغلي ملبن په وینا هیله مو دا ده چې افغان حکومت د اروپایي ټولنې او نورو ملګرو په مرسته په دې هیواد کې په بیړنۍ توګه د روان سیستماتیک مالي فساد چاره وکړي. نوموړي ویلي اروپایي ټولنه چمتو ده چې د ولسمشر غنی سره د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې ګډ کار وکړي. د اروپایي ټولنې دې استازي ویلي دا ورته ډیره مهمه ده چې مرستې پر ځای ولګیږي. افغان چارواکو که څه هم تر اوسه د اروپایي ټولنې دې استازي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو ولسمشر اشرف غنی او د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال خلکو سره ژمنه کړې وه چې په هیواد کې به د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی واک ته له رسیدو سره سم د کابل بانک دوسیه چې په افغانستان کې د مالي فساد تر ټولو ستره قضیه بلل کیږي بیرته پرانیستله خو عام افغانان او څارونکي وایي د ملي یووالي حکومت تر اوسه پورې څومره چې په کار ده د مالي درغلیو پر ضد هومره جدي او پراخ اقدامات نه دي کړي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو له اوږده انتظار وروسته افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې محمد آصف رحیمی د هرات او ډاکټر همایون عزیزی د کندهار ولایت د نوي والي په توګه ټاکل شوی دي. په دې اړه تفصیل بیا هم د اجمل انت پر رپورٹ کې.
د کندهار لپاره نوې ټاکل شوې والی ډاکټر همایون عزیزی د طب په برخه کې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی تر دې مخکې د هرات د ولایتي شورا د رئیس او په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. همداراز آصف رحیمی چې د هرات نوې والی ټاکل شوې په کابل پوهنتون کې د انجینرۍ او د متحده ایالاتو په نبراسکا پوهنتون کې د عامه ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې کړې. نوموړی تر دې مخکې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت مرستیال او د کرنې او مالدارۍ وزارت د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ د دې نوو والیانو د ټاکنې په اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی غورزنګ ویل د دې والیانو په ټاکنه کې د دوی توانایي او وړتیا په پام کې نیول شوې او دوی هیله مندي چې دواړه به وکولی شي په ښه توګه په هرات او کندهار کې د دولت انکشافي او ټولنیز پلانونه عملي کړي. خو یو شمېر ولایتونه لا هم نوي والیان نه لري او له څو میاشتو راهیسې هلته سرپرست والیان کار کوي چې د نوو والیانو په ټاکلو کې ځان د خلکو اعتراضونه راپورته کړي. له ښاغلي غورسنګ نه مې د نورو ولایتونو د والیانو د ټاکنې په اړه وپوښتل. نوموړي وویل چې حکومت او سیمه ییز ارګانونو خپلواکه اداره په سیمه ییزه توګه بدلونونو ته ژمنه ده او په نږدې راتلونکي کې به دوی په بېلابېلو برخو کې دا بدلونونه وویني.
افراد و تغییر حال و بدلون نده بلکه دا بیرکسه دا اغدیت رو سیسلا دا ریفورم تدیسه او دا چاپ دا اگرات و دا کشار بیردی دا او دا کول مهم خبره دا فساد دا مبارزه دا دا اگر تدید چی من بیتا متعاید یا دا افغانستان حکومت و رسمی دا اردانگا مستقل داره دا افغانستان خلق و تایتمیلان و رکوی چه نزدی راتنو که چی وقت موز پنور و ولایتونو که هم دا تغییرات و خبرون دا سر شریک کو او
خغلی غورزنګ تر یو ځایه د نوو والیانو د ټاکنې په بهیر کې د ځان په اړه د خلکو ځینې اعتراضونه پر ځای وبلل خو ټینګار یې وکړ چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په ولایتونو کې د نوو بدلونونو پر موضوع له مرکزي چارواکو سره پرله پسې جدي کار کوي چې په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې بدلونونه راغلي او په نورو کې به هم زر راشي. خغلی غورسنګ د ولایتي چارو د سمون په اړه د یو شمېر لایحو او کړنلارو یادونه وکړه چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرې په دې وروستیو کې کار کړی سوې له مخې په ولایتي چارو کې سمون راشي او د ده په وینا د فساد او کارونو د ګډوډۍ مخه ونیول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پس په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر هغه چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه د لاسوهنې په پالیسۍ کې بدلون رانولي په دغه هیواد کې دوامداره سوله نشي راتلی. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د دوشنبه په ورځ د سولې په اړه په یو جوړ شوي سیمینار کې وویل اوس د وخت رارسېدلی چې دغه سیاستونه باید تغییر وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره یو هر اړخیزه ملي او همداراز نړیواله ستراتیژي نه لري. په دې اړه نور جزئیات اورو له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ګاونډي هیوادونه د افغانستان له نامنه کولو څخه لاس واخلي. ښاغلی ستانکزی د دوشنبه په ورځ د سولې په اړه یو جوړ شوي سیمینار کې وویل اوس د دې وخت رارسېدلی چې دغه سیاستونه باید بدلون ومومي.
کشورهای منطقه تا زمانی که پالیسیشون
در هغه چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه د نامنه کولو پالیسی یا دا چې دوی فکر کاوه په افغانستان کې جګړه د دوی په ګټه ده بدله نکړي تر هغه موږ نسو کولای په افغانستان کې وي دوامدار سولې ته ورسیږو. اوس د دې وخت رسیدلی چې رقابتي پالیسی په یو همکاري سره بدله سي.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره ملي سیمه ایزې او نړیوال اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د اعظم په نامو په سرلني عملیات پیل کړل چې تر اوسه پکې لسګونه مخالفین افغان سرتیري او عام وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای په هیواد کې ورستۍ جګړې خي چې په جګړه او نامنۍ کې کی لوري د سولې په میز کې د زیاتې ونډې د ترلاسه کولو لپاره جګړه وګدوي. د دې شورا چارواکي وای په سیمه ایزه او نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو هم د افغانستان له نامنه کولو سره مرسته کړې. که څه هم د افغانستان په نامنه کولو کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر په ښکاره کوم ګاونډي هیواد ته د ملامتۍ ګوته ونه نیوله، خو د چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي ستانکزي اشاره پاکستان او ایران ته ده. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د سولې لپاره یو بشپړه ستراتیژي ولري.
د افغانستان د ولس پوښتنه دا ده چې دوی سولې ته څه پروګرام لري. دا خبره خو په دې معنا نه ده چې مخالفین دي وسه کی دي دوی ته د تسلیم شي. متاسفانه چې دوی په خپل تر اوسه تر دغې لحظې چې موږ او تاسو خبرې کوو پرته د دغه سې مرکو سرګندونو نه پرته کوم پروګرام یا برنامه د کار یا د سولې دپاره دوی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د کار په لومړیو کې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په راوستلو کې ژمنه وکړه، خو تر اوسه کومه ښکاره بېلګه نه تر سترګو کیږي. افغان ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړیوالې همکارۍ د ملاتړ لپاره له امریکا او انګلستان سربیره پاکستان، ایران او چین ته سفرونه وکړل چې دا مهال محمد اشرف غنی دې ته ورته په یو سفر هندوستان ته تللی.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو
بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور کو زبردست ځای او هغه تبلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجه.
د پاکستان ټلی کمیونیکیشن اتارټي چارواکي وایي په هغه هیواد کې میشت راجستر شوي افغانان اوس کولی شي د ګوتو د نښو په تصدیق سره خپل زاړه سیم کارډونه راجستر کړي او یا هم نوي ترلاسه کړي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په بنیاد د سیم کارډ ترلاسه کولو لپاره شرایط سخت کړي او په ترڅ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخامخ شوي وو. په دغه اړه تفصیل اورو د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی پی ٹی اے وای چې په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال به وست د بایومیټریک تصدیق وروسته موبایل سیم کارډونه اخستې شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ٹی اے ویاند خورم علي مهران وینا وا چې اوس په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال کولای شي چې د هرې موبایل کپنې سیم کارډ ترلاسه کړي او دا سیم کارډونه به ورته د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر لخوا ورکړی شوي پروف آف رجسٹریشن یعنی پی او آر کارډونو په ذریعه د بایومیټریک تصدیق عروس تو ورکڑے کی گی. نموڑی زیادہ تکڑا
جس طرح سے پاکستانیوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ اب وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد سم جاری
چسنگ دو پاکستانیانو لپارا دا لازمی دا چې د بایو میٹرک تصدیق عروس تو با سم کارڈ اخلی نو دغه شان چې کم افغان کډوال په پاکستان کې میشتي او هغوی د پی او آر کارڈ په ذریعہ موبایل سم کارڈ اخستے وی او یا اخستل غواړي نو د هغوی لپاره هم دا ضروری ده چې د بایو میٹرک تصدیق عروس تو سم کارڈ واخلی. تر دې دمه د 15000 نه زیات سیمونه بایومیٹرک تصدیق ورستو افغان کډوالو ته جاری کړی شوی دی. په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال د حکومت د فیصله هرکلی کوي او وایي چې اوس به په اسانۍ سره موبایل سیم کارډونه ترلاسه کولای شي. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال نصیر احمد وایي
په دې باندې ډېر زیات خوشاله یو خوشاله په دې چې مخکې به موږ کله سیم کارډونه اخیستل موږ له بچان راکول بیا به ګرځېدو کله به پاکستاني ګاونډي را پیدا بیا بل داسې څوک چې مطلب زموږ تصدیق به کوو نو هغه ته به موږ چې تاسو شناختي کارډ باندې موږ یو سیم کارډ واخلو اوس موږ ډېر خوشاله
د یادونه دا چې د تیر کال په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید وروستو حکومت په ملک کې موبایل سیم کارډونه اخستو لپاره بایومیټریک تصدیق لازمی ګرځولې دی. د تر څنګه د مخکې نه جاری شوي ټولو سیم کارډونو د تصدیق لپاره یې د روانې میاشتې د 12 نیټې پورې مهلت ورکړی و چې تر دې نیټې د خلک د خپلو سیمونو بایومیټریک تصدیق وکړي. او د یاد نیټې وروستو حکومت په لکونو غیر تصدیق شوي سیمونه بند کړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو